سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې په دغه پروګرام کې به وړاندې ډیره برخه ازادي راډیوي مجړې ته ځنګړي وي خو په لومړی 15 د خو کې مهم راپورونه خبرونه لرو پیل په خبرونه وکړو د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولي مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ ډیر شتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلي د اگست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لري کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې ثنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی، خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نه غو به بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وطلې مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موجود خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیه ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلاوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو.com کې اول ولې رازو د پروګرام اول مطلب ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره به په راتلونکي کې تعامل دوام د دوی لخوا د شوو ژمنو په عملي کېدو تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې کړې. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي او هلته د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ځینو ژمنو یادونه شوې چې له اړمنو سره د بشرپالو د تماس د زمینې برابرول، د نجونو تعلیم او د خوندي عبور مسایل پسر کیدی. په دې اړه مې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میورسته اوریدو ته رابولم. د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته پرون د لومړي ځل لپاره جرمني خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. لپلاوی سره د هالند ځانګړي استازي ایمیل دیبونت هم ملګری وو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ، چیرې چې عملی همکار اړینه او ممکنه ده. په ځانګړي توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني او هالند ځانګړو استازو د طالبانو د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې له مرکچیانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربېره له بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیځ حکومتونه د طالبانو سره د ښکېلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي، کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نورو هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اګست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي، په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري، طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم پورته کړي او ترڅنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته نجونې په نږدې ټولو ولایتونو کې له ښوونځیو محروم دي او ترڅنګ د بیلابیلو څانګو خزینه کارکونکي هم په کور کې نیول شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي، طالبانو منلي چې د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګه زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استازو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونه چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې ذریعه د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان واک ته رسیدو رئیس د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګانو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي، طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو ووزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د اجمني دوی په پام کې لري او په راتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغو ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګي د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل، په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بې وزلۍ ځپلي افغان په آواز پیلېږي.
د هلمند د گریش کولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لسګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا، په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپله کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ په اړه هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هېوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرض د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړې.
او سم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوروي. تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله خبرېږي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو پاړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 78 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال یې ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو له یوه جر بحث وروسته دا نظر تایید کړی و. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیط دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله من دی چې د یو ایس ایډ اوسنی مشر سمینتا پاورز چې په خپله د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده، د هڅې سړېدو ته پرېنښتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالتونو کې د ښځو اوسنی پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوي دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولای دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوې وه چې تر وروستیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بله لاره هم نه لري. د ویب پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې د سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوي ژوند ته په متحده ایالتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلی دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاشه کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصېدو دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را په دې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشارې شوې دي چې کله دا روابط ډېر توده شوي او کله ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند نو ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزې په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ نیاز کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې. په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسی قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونه په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالات متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونه مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرین واخره پختو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چیرین ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې او سرکاري وظیفه نو مارګلې پکنده وړول اسلام آباد هغه کې په کال 1981 کې ځل تلاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال شپږ اتیا کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر در کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي. زما کتابونه چې دي یو د مارګلې په لمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو دی هشام بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشاله رحمان. دا خوشاله رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلي وه، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي. خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن پاینه کې بل د مارګلې لمن کې د پښتنو علي زلې پدې کې او مقاله او د غې سره بیا شیرین او رودادونی دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغه کې جری نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جری نو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومن صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجو علی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانانو هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کیبان وکړم، کار خود پردو را سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شوی وحشت کې شوی، تور شپې لا تور شوی وحشت کې شوی، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بله واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نستی دي، تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرین خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام چرینو کام چې په درد باندې څوک درمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو کنه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي. نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي، هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو دا سره کنه چې یو خارج و یو داخل، نو داخل لکه دا داسی چی تا درد وینی، درد چیار چرتی که نا آغا که تا لکه فرس که زتا وینم پا داسی و داغا یا یو بلیو انسان وینم که نا، او اجتماعی اوالی سرا چی آغا درد زا احساس کم که نا، نو درد آغا کیفیت چیرین و آغای سرا زا بیا آغا دا داخل چی زما کم داغا ده نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کیږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه، څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی، نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کو له نور انسانانو هم په دغه کي، نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه دردي د روح اظهار جبه ورکوي که نه، موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي. نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي، دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي؟ یعنی که موږ ګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي، خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي. پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، کنه بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي، کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، کلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي. او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب، کنه او دا کاروان دی، نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي. داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی، کنه نو دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغه کې به بیا دی ته هغه اثر به وي، پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په اونری چوکاټ کې چیرن دا خبره زه څنګه بیانولی شم. کنه
اوس کا یو غزل راته وایه.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې، په خیراج کې در کوم خپل وخ کې، او لیونی د محبت ګوته په غاختی، لیونی د محبت ګوته په غاختی، ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې، او ستا د هجر په دې تکه تورش پکې، ستا د هجر په دې تکه تورش پکې، لکه شمع بلو ما خپل وخ کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا، څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا، او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې، او خدای سیال مکل د سیالو سره سیاله، پس وکړه کې ورو ما خپل وخ کې، او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم، زخه نور د سحر نه یم شاعر يم، چې د ګل به له ما خپل وخ کې، او زه د ژوند په لار روان يم افکارا، زه د ژوند په لار روان يم افکارا، که فکر خورو ما خپل وخ کې.
افکار سه بیا پښتنه یو شعر بل به هم در ناورو. یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دي کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثر لاندې رانه شي؟ یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي.
دا ستاسو ډیر ښکلی زبردست پښتنه ده. واقعتاً دا سره چې اری دغه لوست چې کوم وکي، کنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی، کنه نو بیا دې هغه داغه نکل نکلي. لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي، کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا غدا غکی نا دی ورسرو وی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که دی او خیال دی آغا سر نوی، کنه نو کفرس که خیال آغا سر نوی نی، او آغا سر الفاظم نوی اونر ورسر نی، لکه اونر بیا ورسر صرف دا کتابونه نوی. پکار داره چه آغا دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي، ډېر ښه کتابونه دي، اوس پښتو کې مشته، کنه نوې زلمي تعلیم یافته هغه شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي، نو باید چې دغه کتابونه ولولي. نو هغې د فن باره کې چې رینو، لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه، ناغام د شعر په باره کې پورا دغه ډېر آسان کتاب دی. بل کتاب چې رینو هغه الان کراغی کراغی دیر سیزن خدا را چاگه کتاب بنده و گوری ساهو پختو، نو هغه سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرېنو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي. د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. ته هم پښتنه شه زه پښتون یم. ته هم پښتنه شه زه پښتون یم. مینه 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 شه مجنون یم. ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم. او سوری در سره په لار روان یم. سوری در سره په لار روان یم. زه خو ستا ملګری نن پرون یم. او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم. او غم زما ملګری د ژوندون دی یار. غم زما ملګری د ژوندون دی یار. او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم. غم زما ملګری د ژوندون دی یار. پرېږده چې زه پروت په میګتون یم. او نور به د سحر ګلې سنگ وینم. نور به د سحر ګل سنگ وینم. ورک چې ستا د زلفو په افسون یم. او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم. ګل به دې د سڼې شم افکار یم. خیر که ستا د لاسه په کلون یم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډېر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزاکی او خواند راکی. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خواند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولوي، دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي. او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وو، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدل یا اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بېلابېل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخ ښه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو. نو بیا فکر کوم چې جنګ به بېرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوه که دوی لحقیقت سخه پردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی ببرخی دی. دا سنه ده طول پا دقی تجربه که گردون لدی، ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پارا یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا، آغا وپنزوی، آغا تا دی لیک شکل ورکا، او آغا لنور سر شریکا. پا دی تو گبه دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری، او حقیقت بر تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود بی، او مو گبه همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپز یک هزار جانانه ساس غدری شیری ټول گی دی چ ډیره مخ کی چاپ شوی دی. له هغه کتابونو را ورسته ساس کومه شیری ټولګه نه درغلی، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ساس کومه شیری ټولګه خبره نشو؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر ما او هواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلی شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي، تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمون مادی وجود سوزیږي دلته وربلیږي د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي وده پکې څه کوي امانویت نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید مانویت ته متوجه شي خپل مانویت لوړ کی زما په اند د ژوند د اصلي سفر هم دا ده چې مانویت پکې وده وکړي ځکه د بدن دا خو تر څلوېښت کاله شپېته کاله سل کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یمه پرېږدي دي
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم د باطن په تور ځنګله کې لا حیوان یم د کردار تخم په خپله لمن شیندم زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم په نصاب د مسلمان افغانستان یم او په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي له پیمه خو سترګې اړوم روان یم
صادق صاحب ډېر وخت مو شاعري کړې ده کتابونه مو چاپ دي ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده
د ښه شعر خپل خپل وخت دی یو شعر په یو وخت کې عرض مې کړو ډېر ښه شعر وي نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته اماده وي چې دغه شعر جذب کړي او بل وخت به یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده یو شعر نن ښه لګېږي سبا ښه نه لګېږي دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي وي
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي
نه تل ښه شعر نه وي یو وخت به ښه لګېږي یو وخت به ښه نه لګېږي
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده
طبیعي خبره ده خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه ده خو په ذوق پورې تړلې ده د هر سړي خپل ذوق دی یو ښه شعر به وي یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي نو انتخاب هغه سو ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي د کباب بوی در باندې ولګېدی بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده کباب به وخورم دا طبیعت دی د انسان زه خو یې دغه معیار بولم ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي په ښه تشبیه وي نوی خیال وي که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري دا خو طبیعي خبره ده ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلورې نه نه ده نقد کړې مثال خبرې موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی مشکل کې دی په هجران او بیلتون ځپلی دی او موږ ورته همدا شعرونه وایي د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري هغه فولټ کوي هغه ضربوي یو شی نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده یو وایبریشن ده دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی په غمونو کې ډوبېږي نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی غیر له دې چې هغه کې یو ښه سوچ وي یو ښه ذوق وي دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي مثبت لرزی ور ولېږدوي علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې د خلاصه خبره ده
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته
او زه مثال به په شعر کې درته وایم ملا ټولې به ستا واورم خدا واوره په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی د اذان او د ټپو رشته پخه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم اوس تاسو ته پکې دې کیس خبر را نغله سیاسي خبر را نغله راغله کنه بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي؟ دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپله خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډېر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغله کرا نغله. اوس زما نور داسې شاعري وه، مخکې مې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلی مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو، د عاطفي او د احساساتو، دا خو په هېڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي، ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري زه نه وي. دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وایي.
ساس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغواړه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده، فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواجو. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زړه کا، زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگئی خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میلن کن کاما بزر کا زمازان بدل کا بی د ارمان د جنازو صادق سو پکی بی د ارمان ل جنازو صادق سو پکی دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شرما بڑا ماتا داخل نصیب معلوم
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے باندھے چن شب کی مستی دادا کو می نغمے چنگ دے شباب کی نتیجے دادا کو می نغمے چنگ دے شباب کی نتیجے شفاظے سنت میم کا مساجے سم پامیم تم سوریے د آہنگ میں آوازے لمبے سجی شم ز پتنگ کمی پروازے مجنون تمی چننیے سمحل تمی ممتازے سمجھن تمی چننیے سمحل تمی ممتازے دادا کو می پیالے بندے چن شی مستی دادا کو می نگنے سنگے شباب کی مستی زماد جنم دازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم کم سوزا ہم گو دازے تقبلات کمی کھابائے کمر جا گرا دنیا دے زلکوں میں پھنا تشتم چھے انجام کمی آبازے لکھوں میں پھنا تشکم چھے انجام پھنی آخانے دادکھوں میں پیالے بھنگ
چه عجب که مستی بعد تو می نگمشن شباز با که مجیز حقیقت میں مجاز ہے مجھے ہم جلوائے ہم مذاق تبے نہیں